د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل یو سطح خپرونه کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. د دې خپرونې په دوام کې چې امان الله امیرزی په تخنیکی برخه کې راسره همکاري کوي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د مدني ټولنې له غړو، سیاسي فعالانو او د افغانستان د پارلمان له یو شمېر وکیلانو سره کتنه کړې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې عربي ټولنې نن په دوحه کې خپل دوه ورځنۍ سره مشریزه غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوریې مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندیو او قطعاتو دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې ده. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبر نورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د استرالیا چارواکي وایي چې خپل یو زیات شمیر سرتیري بالا اورزګان ولایت نه وباسي. د لوړو زده کړو وزارت نن د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ او افغانستان له عمان څخه یو شل اوریزه لوبه په سلور سلوخت منډو وګټله. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ولسی جرګې مدني ټولنې او حکومت له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې خغلی کیری په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې انتخابات د افغانانو خپله پروسه ده او دوی به یې په خپله پر مخ وړي. په دې غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر او د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل هم ګډون کړی و. استرالیا اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال له پای ته رسیدو مخکې به په اورزګان ولایت کې خپل لویه پوځي اډه وتړي او یو زیات شمیر سرتیري به هم وباسي. د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت وویل چې په اورزګان ولایت کې به خپل اصلي پوځي اډه وتړي او له پلان سره سم به خپل زیات شمیر سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي او د دغه ولایت د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
If we were not confident that
کچری مونږ مطمئن نه وای چې په اورزګان کې د انتقال پروسه دروان کال په پای کې تر سره کیږي، نو دا پریکړه به نه وای نیول شوې. دا یو مهمه منطقي او طبيعي نتیجه ده چې دروان کال په پای کې به د انتقال پروسه اغیزمنه تمام شي.
استرالیا د ایساف تر چتر لاندې په افغانستان کې شاوخوا 1650 سرتیري لري چې په اورزګان، کندهار او کابل ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د هیواد د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه نصاب د بهرنیو هیوادونو له درسي معیارونو سره برابر دی.
موږ د ټولنې له اړتیاو سره سم درسي نصاب لرو او د ټولو پوهنتونونو او پوهنځیو پر درسي نصاب لاسره کتنه شوې او نوی نصاب ورته جوړ شوی او د دې په اساس موږ غواړو درسي پروګرامونه پر مخ یوسو.
او افغانستان له عمان څخه یو شل اوریزه لوبه په سلور سلویخت منډو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبه نن په نیپال کې وشوه چې پکې افغانستان په پوره شل اورونو کې د عمان لپاره 150 منډې هدف ورکړ، خو عمان په ځواب کې په 106 منډې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. تمه ده چې په دې سیالیو کې چې هدف یې له آسیا څخه د نړیوالو شل اوریزو سیالیو کوالیفای لوبو ته وتل دي، افغانستان خپل دویم ملوبه د پنځشنبه په ورځ له بحرین سره وخړي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جنا قالو کوزینا اوري.
عربي ټولنې نن په دوحه کې خپل دوه ورځنۍ مشري زغونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوریې مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. د سوریې حکومت د 2011 کال په وروستیو کې د جګړو او شخړو د دوام له امله په عربي ټولنه کې خپل څوکۍ له لاسه ورکړې وه. د سوریې دولتي خبري اژانس نن وویل عربي ټولنې د سوریې غلا شوې څوکۍ بانډستانو او لغړیانو ته ورکړه. د عربي ټولنې د مشري زغونډه د سوریې د مخالفانو د ائتلاف مشرتابه کې له شخړو وروسته جوړه شوې ده. د ائتلاف مشر مواز الختیب د یکشنبه په ورځ استعفا وکړه، خو د عربي اتحاد په نننۍ غونډه کې وینا وکړه. د ویل د بشار الاسد رژیم د شخړې د حل پر ډول مسول دی. د سوریې د مخالفانو د ملي ائتلاف شورا وروسته له هغې له ستونزو سره مخامخ شو چې د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره سره اسلام پاله غسان حیدو د مخالفانو د موقت صدراعظم په توګه وټاکل شو. یو بل خبر لمکه د سوری د رژیم مخالفان وای د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته وفادار ځواکونو په مرکزی خار حمص کې د بابا عمر ناحیه بیرته ونیوله. دوی ونې مخکې دا سیمه د یاغینو په واک کې شوې وه. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډلې نن وویل حکومتي ځواکونو په سیمه کې له جنګي الوتکو توغندیو او ټانګونو څخه کار اخیستی. شمالی کوریا وای د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې ده. د شمالی کوریا د خبر رسولو دولتي اژانس وایي دا اقدام د امریکا د متحده ایالاتو د بم غورځونکو الوتکو د ګواښونو په بدل کې کړی. اژانس زیاتوي د توغندیو قطعاتو ته ویل شوي چې د جګړې لومړۍ درجه احضاراتو ته باید چمتو وي. د شمالی کوریا دولتي تلویزیون په دې اړه وویل له همدې شېبې څخه د کوریا د خلکو د پوځ عالي قومنداني به د اوږده واټن ویشتونکو توپونو او د ستراتیژیکو توغندیو د قطعاتو په ګډون ټول توپچي قطعات چې په جنوبي کوریا او د غرض امریکا کې د دښمن ټول هدفونه وولي په لومړۍ درجه احضاراتو کې کړي. د شمالي کوریا د سه شنبې د ورځې دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې امریکا او جنوبي کوریا هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دواړه هېوادونه د شمالي کوریا حتی کوچنۍ حملې په ځواب کې هم ګډ پوځي عمل کوي. شمالي کوریا په تېر ډسمبر میاشت کې د ځمکې مدار ته یو سټلایټ یا مصنوعي سپوږمکۍ توغولې وه، خو ګمان نه کېږي چې دا هېواد دې د اوږده واټن ویشتنې توغندي ولري چې متحده ایالاتو ته ورسېږي. شمالي کوریا تېره میاشت خپل دریم اټومي ازمیښت وکړ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورباندې سخت بندیزونه ولګول. د عراق پولیس وایي د هېواد په شمال کې په یو موټر پورې د تړل شوو قوي چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله دوه تنه سیمه ییز چارواکي ووژل شول او یو بل ټپي دی. د توس خرمات او خارګوټي د ولایتي شورا رئیس او یو غړي په سیمه کې د سړک جوړولو د یوې پروژې څخه لیدنه کوله چې د سپرلۍ موټر ته نږدې په بل موټر کې چاودنه وشوه. د سیمې خاروال په حملې کې سخت ټپي شوی دی. د پیښې دواړه قربانیان د اپریل د شلمې ولایتي انتخاباتو ته کاندیدان ول. فرانس پرس اژانس وایي تر اوسه د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو دیارلس تنه وژل شوي دي. د توس خرماتو د سیمې په ملکیت باندې د عراق د مرکزي حکومت او د کردانو د خودمختار سیمې ترمنځ لانجه روانه ده. هغه دوه تنه سیلانیان چې په مصر کې تختول شوي وو خوشې شوي دي. راپورونه وایي یوه نارویژنۍ ښځه او یو اسرائیلي سړی چې تختونکو په سینا ټاپو وزمه کې ساتلي ول خوشې شوي دي. د مصر دولتي خبري رسنۍ مینا وایي دا دوه تنه یرغمل د بدوي قومي مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې خوشې شوي. دا سیلانیان د جمعې په ورځ هغه مهال تختول شوي ول چې د سرې بحیرې په ساحل کې د دهب او تابه خارګوټو ترمنځ سفر کاوه. د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو راهیسې د سینا امنیتي وضع خرابه شوې ده. او وروستی خبر دا چې د قبرص مرکزي بانک وایي د هېواد ټول بانکونه به د پنجشنبه تر ورځې پورې تړلي وي. دا اعلان د دوشنبه په شپه وروسته له هغې وشو چې مرکزي بانک وویل په دې هېواد کې د دوو سترو بانکونو لایقي او د قبرص بانک پرته به نور ټول بانکونه د سه شنبه په سهار بېرته پرانستل شي. د قبرص مرکزي بانک په اعلان کې ویلي دا پرېکړه د ټول بانکي سیستم د آرامه فعالیت د ډاډمن کولو په مقصد شوې ده. په قبرص کې بانکونه د مارچ له 14 راهیسې د 10 میلیاردو ایرو نړیوال ضمانت د ترلاسه کولو او د 15.8 میلیاردو ایرو د سپما په مقصد د سیاسي شخړو له امله تړل شوي دي. د دوشنبې په ورځ د نړیوالو پور ورکوونکو او قبرص ترمنځ د یوه معامله لاسلیک شوې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د مدني ټولنې او ولسی جرګې له یو شمېر غړو حکومتي چارواکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه غونډه درلوده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر کرزی او جان کیری په خپلو کې هڅه کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې وروستی کړکیچ کم کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري. په روانه خبرونه کې په جلال آباد ښار کې د نن سهار د ډلې زو ځانو ژوندکو بریدونو حال هم درکو او د کونړ د خلکو شکایت واوري چې دغلته وای په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د طالبانو لښتون او دولتي چارو د کموالي له امله شکایت لري.
والا زمونږ په منطقه کې حکومت دونو دغه توجه نه کوي. 80% دلته طالبانو په تسلط کې دي.
د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي اورئ. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوي لري کولای شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي radio.com باندې هم په مستقیم ډول د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې واورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د مدني ټولنې او ولسي جرګې له یو شمېر غړو او حکومتي چارواکو سره د راتلونکو انتخاباتو په باب غونډه وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي ښاغلي کیری په دې غونډه کې وویل چې انتخابات یو افغاني پروسه ده او باید پخپله د افغانانو لخوا پرمخ ولاړ شي. په تېرو انتخاباتو کې افغان چارواکو د انتخاباتو په اړه د امریکایي چارواکو د دارنګ غونډو په اړه اندېښنې ښودلې وې، خو په دې غونډه کې ځینو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمېر سیاسي څیرو او د مدني ټولنې له استازو سره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری دغه غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد یا فیفا رئیس نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
دوی دا ردمنی ورکړه چې دوی د انتخابات د پاره هغه امنیتي امکانات چې افغانستان او افغانانی غواړي د دوی څخه غوښتنې کوي هغه ورته برابر کړي، همداراز نور تخنیکي او نور مرستې چې ضروري هغه به انتخابات ته ورکړي. خو دوی داسې په واضح وویل چې دغه انتخابات د افغانستان د پاره ده او افغانان د پاره ده، دوی پخپله باید هر څه چې ضروري دی وکړي.
په دې غونډه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي ائتلاف یو مهم غړي یونس قانوني هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو کاندید و او د دې جرګې یوې بلې غړې شکریه بارکزی هم ګډون کړی و. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ، د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نور ګډونوال ول. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره څه اندېښنه لرله، ښاغلي نادری په دې ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د ده له خوا ځینې وړاندیزونه مطرح شوي دي چې هغه د انتخاباتو په تخنیکي او د څارنې په برخه کې د امریکا مرسته وه.
څارنې مستقل ناظر او څارنې ډلونه چې د دوا په کچه دوی شته په نورو ملکو کې ځي د دې امکانات چې دا وار په افغانستان کې دغه ټولټاکنو دپاره دوی هغه ناظرین او مشاهدین شمېره دلته زیاتې دي او دوی هم د افغان مشاهدین او ناظرین سره په ګډه دغه ټولټاکنې څارنې وکړي.
د جمهوري ریاست په تېرو انتخاباتو کې افغان چارواکو په هغو غونډو اندېښنه ښودله چې په کابل کې به د امریکا جګپوړو چارواکو د انتخابات له بیلابیلو لورو سره درلودله. په همدې اړه د اندېښنو له امله جمهور رئیس حامد کرزي څو ځلي ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. که څه هم د سې شنبې په ورځ له بیلابیلو لورو سره د ښاغلي کیری د لیدنې په اړه تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو څه نه دي ویلي، خو په دې غونډه کې ځینو حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د مدني ټولنې او ولسي جرګې له یو شمېر غړو او حکومتي مقاماتو سره په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په باب غونډه درلوده. د کابل او واشنگتن ترمنځ خړپړ شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې په داسې یو حالت کې په امازر کې راڅرګند شول چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې قوي دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر کرزی او جان کیری بیا هم د دوهم ځل لپاره په خپلو کې خبرې ترسره کړې دي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزی چې د زیانمن شو اړیکو د ترمیم لپاره پرون په عام محضر کې یووالی څرګند کړ، نن د دوهم ځل لپاره خبرې ترسره کړې. کیری پرون وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو د کرزی د اوږدې مودې غوښتنه پر ځای کړه او د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاره افغانستان ته ورسید. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کرزی او کیری د نننیو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو کرزی پر امریکا د انتقادونو په ترڅ کې د بګرام زندان او په دې زندان کې د سلګونو بندیانو مسله ډېره غټه کړې وه او هغه په داسې حال کې د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې وه چې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواد د خپلو محارب ځواکونو د زیاتې برخې وتلو ته تیاری نیسي. په وروستیو اونیو کې د امریکا خلاف د کرزی له څرګندونو وروسته دی او کیری دواړه ډیر خوښ په عام محضر کې راڅرګند شول. د دوستی څرګندونه وکړه او ټینګار وکړ چې دوه اړخیزې اړیکې بیرته ښې شوې دي. کرزی وویل نن د افغانستان لپاره یو ښه ورځ ده چې د بګرام زندان بالاخره له کلونو هڅو وروسته افغان حکومت ته وسپارل شو. جان کیری وویل امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته متعهده ده او د یو قوي او یو موټی افغانستان ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته ژمنه ده او پرې به نږدي چې القاعده او طالبان دغو ژمنو ته زیان ورسوي. جان کیری دغه راز وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او پوهیږي چې جګړه او تاوتریخوالی د بحران د حل لاره نه ده. د جان کیری په وینا د افغانستان مسله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
We also support the Afghan-led peace process.
دای وای من هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوم په دې درک کولو سره چې په ډاډه توګه د تاوتریخوالي د پات رسولو او د واحد او خپلواک افغانستان لپاره جوړجاړې غوړه لار ده له همدې عمل زه خوښم چې ولسمشر کرزی او زلبیا د قطر د هڅو په اړه خپل ژمنه تازه کړه او په خپل دوحې تزیڅو د مختلفو مسلو په اړه خبرې وکړي
افغان ولسمشر دغه راز ویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې قطر ته ولاړ شي او د امریکا په مرسته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو لپاره په دوحه کې د یو دفتر د پرانستلو په باب خبرې وکړي
و امریکا چې ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یو ځل بیا په خپلو کې خبرې ترسره کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان جمهور رئیس په خپل ګډ خبری کانفرنس کې پرون هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ترمیم کړي د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا په دې وروستیو کې پر امریکا د سختو انتقادونو له امله دغه اړیکې اغیزمنې شوې وې په دې ګډ خبری کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او د افغان دولت ترمنځ اختلافات نشته زموږ همکار احمد زبیر شمن د ښاغلي کیری د روسي سفر د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی سره خبرې کړي
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپل سفر کې البته جمهور رئیس سره کوم ګډ خبری کانفرنس درلود دواړو لورو هڅه وکړه چې د کوم اړیکې چې دوی څو موده راهیسې یو څه اغیزمنې شوی هغه بیرته ترمیم کړي آیا دغه اړیکې اوس په دې سفر سره تاسو نظر بیرته ترمیم شوی او کنه
تقریباً دوامدار کارت ضرورت داری چه افغانستان هم یعنی جناب کرزی صاحب هم نور رو کوشش ہونه که چی مشکل آفرینی و که امریکایان هم کوشش ہونه که چی
خغلی سیدی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې د دوی او د افغانستان د دولت ترمنځ کوم اختلاف نه دی موجود په داسې حال کې چې د افغانستان چارواکو په بیا بیا یو ډول باندې انتقاد کړی چې ګواکې امریکا غواړي له خپل لوره یا په خپل سر دغه پروسه په قطر کې له طالبانو سره پر مخ بوځي آیا رښتیا هم دغه اختلافات اوس حل شوي دي خصوصا د قطر د پروسې په اړه باندې سیدی صاحب د جانکیری له سفر سره هم بهاله د رپورټونو لمخې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې نه په کونړ باندې راکټي حمله پیل شوې دي څه فکر کوي دا سفر او دا حمله سره څه ارتباط لري او کنه
پاکستان سره په جلال آباد کې یو انتحاري حمله وشو کونړ هم پرون شپه راکټونه والوزل کونړ ته زما نظر دا ده چې دا یو فشار دی دا یو فشار سیاسي او امنیتي دی په افغانستان باندې چې په سمه لاره کې روان سه ورنه داسې حالات به تاسو ته راوخته کېږي
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې د بحران او کړکیچ د کمیدو په باب مو د چارو د کارپو احمد سیدی څرګندونه ورته
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په جلال آباد ښار کې نن سهار وختي د چټک غبرګون پر کتي ګڼ شمېر ځانوژونکو حمله وکړه. په دې پیښه کې د افغان مقاماتو په وینا اته حمله کوونکي وژل شوي، پنځه پولیس مړه دي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي سرسري ټپیان شوي دي. په اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره رپورټ لري.
وسلوال طالبانو د سه شمې په سهار وختي 4:30 بجې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د چټغ برګون پر روزنیز مرکز ډلیز بریتر سره کړ چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وختي ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې بریدګرو په لومړي سر کې دواره دي موټر چې چاودونکو توکي پکې بار وو چاودنې وکړي او نور وسلوال بیا ودانی ته نوتل او وروسته وسلوال نه خطه پیل شو. د ننګرهار د امنیت قومندان محمد شریف امین د پیښې پر ځای کې خبريالانو ته وویل
تلفات زنو 8 نفر میشه، تلفاتی که ما رو به پلیس میشه، 5 پلیس ما شهید میشه، 4 پلیس ما مجروح میشه و تقریب خود امیر قطر بلاسش و دلیل باندیوی دفتر انفجار صورت گرفته بود، اینا تقریب شده و تندازه صدمه دید.
دا چې د پیښې شاوخوا سیمه کې ټول ملکی وګړي میشتي، د دغو بریدونو له امله د یو شمېر کورونو شیشې هم ماتې شوې دي. د ننګرهار د روغتیا رئیس باز محمد شهزاد وایي چې د یادې پیښې له امله دوی ته وطنه ملکی وګړي د نازکو ټپونو له امله ورول شوي وو چې تر درملنې لاندې دي.
دغه کوم انفجار په وجه باندې چې ترسره شوی، زمونږ وطنه ملکی هیوادوال چې هغه د شیشو د ماتېدو له امله او یا کور کې کوم کړکې چې ور باندې لیدلې وي دروازې، دا یې په وجه زمونږ وطنه ملکی هیوادوال زخمي شوی وو چې ډاکټر صاحبان وایي په هغه ایمرجنسي عاجل وخت کې د هغوی زخمونه وګنډل او اسپساتي شکل هغې رخصت کړې او زمونږ د نظامي ورونونه شپږ هغه کسان چې هغه هم په اسپساتي شکل زخمیان شوي وو د هغو درملنه هم وشوه، هغه هم رخصت شوي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیولله مجاهد ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د یادې پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او په خبرې چې دوی 15 تنه ځانوژونکي برید کوونکي ورستولي وو چې دوه تنه د موټرو په وسیله ځانوژونکي بریدونه ترسره کړل او وروسته نور کسان خطې ته ورداخل شول چې وسلوال نښته پیل کړه. نوموړی ادعا کوي چې په دې پیښه کې په لسګونو داخلي سرتیرو او خارجي روزونکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه خبره شوې ده نه مني.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي له خپلو ولایتي چارواکو او مرکزی حکومت څخه ګیله لري چې له نږدې 3 کالو راهیسې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، خو تر اوسه یو ځل هم دولت دا هڅونه کړې چې ولسوالۍ بیرته ونیسي. د نورستان والی وایي څو ځلې د خلکو شکایتونه مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر دې دمه پرې چا اقدام نه دی کړی. په دې اړه نور له سیمې د رحول الله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې 3 کالو څخه یې ولسوالۍ وسلوالو طالبان نیولې، امنیت پکې نشته، کله پکې د دولت پلوه کسانو کورونه سوځول کیږي او کله هم خلک له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي په تیرو نږدې 3 کالو کې مرکزی حکومت او د نورستان چارواکو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره کومه هڅه نه ده کړې.
عبدالرحمن مظلوم یار د وایګل اوسیدونکي منګه په منطقه کې حکومت دونو دغه توجه نه کوي، سل په سلو کې او 80% دلته طالبانو په تسلط کې دي او مرکزی حکومت هم کم توجه نه کوي. د ولسوالۍ په وایګل کې تقریبا 3 کال 4 کال دی چې هلته ولسوالۍ فعال نه دی او پولیسان هلته نشته، څو پیرې د خلکو د ارشوي دي مرکزی حکومت تم.
زما نوم سیدلا دی، وایګل اوسیدونکو. حاله د حکومت کار دی، هغه فعالول باندې هغه پوهېږي چې فعال کې چار چار راتونه دل ډاول نه فعالي، هغه هغه زور دی، هغه فعال کول هغه نه فعال کول هغه په خپل پوهېږي چې دا توجه نه وي.
د وانټ اوسیدونکي وایي د حکومتي استازو د نه موجودیت له امله یې په ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې هم په ټپه ولاړې دي.
موږ غوښتل 100% دا چې باید فعال شي.
قوم غواړي ولسوالۍ فعال شي، قوم غواړي هلته ولسوالۍ کې کار وشي، بادسازي وشي، نوسازي وشي، آبادي وشي. قوم حکومت سره ده، قوم په دې نارامي خسته شوی ده په دې بی امنیتی باندې خسته ده.
د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په تلیفون ازادي رادیو ته ویل دوی د وانت وایګل د خلکو ټولستونزي مرکزی حکومت تر سوالي د ولسوالي د بیرتنیولو لپاره مو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره هم اړیکې نیولې خو تر دې دمه کومه پزله پوری نتیجه نه ده ورکړي.
چندین بار با وزارت دفاع، شورای امنیت، سپریکور دومای ما رو همچنان سفر آخری که در کابل داشتیم با خود وزیر داخل شخصا دیدیم و در اونجا گپ زدیم که پسکیدی ولسوالی وایگل بود که برای ما بیخی واضح تکایی دادن که ما حتما اینجا عملیات نکنیم.
سو ظلم و دفاع وزارت د امنیت شورا د سیمایز ارګانونو مشرانو او د ازل چې کابل ته تللی وم د کورنیو چارو وزیر سره مې خبرې وکړې او ورته مې وویل چې د وانت ولسوالۍ بیرتنیول ډیر اړین دي. هغوی راته قطعي وعده راکړې چې په وانت کې به عملیات کوو. وانت ویګل ولسوالۍ د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د کونړ د وټپور، شیګل او مانوګي ولسوالیو او همداراز د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ سره غرنۍ پولې لري چې یادو ټولو سیمو ته وسلوال او نور کسان په ډیره اسانۍ تګ راتګ کولی شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تیر کال په مقایسه تاوتریخوالی شپږ په سلو کې زیات شوی دی. چارواکي وایي تر ټولو د اندېښنې وړ خبره د ښځو د وژلو په پیښو کې زیاتوالی دی. د مقاماتو په خبره په روان کال کې 15 ښځې د تاوتریخوالي له امله په فراه ولایت کې وژل شوې دي. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په فراه ولایت کې بی ساری زیاتوالی موندلی دی. په تیر کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 130 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې یوازې 15 د قتل پیښې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس لیلما صدیقی وایي که څه هم دوی هڅه کړې چې دغه تاوتریخوالی راټیټ کړي خو هغه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. ښاغلی صدیقی وایي په نوي کال کې هڅه کوي چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په فراه ولایت کې د ورځې په تېرېدو سره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. یوازې په روان کال کې د ښځو په وړاندې 130 تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي. لاملونه یې بې وخته ودونه په بدو کې د ښځو ورکول او نورې کورنۍ لانجې دي. له بلې خوا اوس هم ډېری ښځې خپل حق او میراث ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا په فراه ولایت کې د ښځو فعالین هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي تر څو نورې ښځې قرباني نه شي.
زیات زنان از نظر ما در ولایت فراه حالت متوسط قرار دارند.
د ښځو وضعیت په فراه کې په منځني حالت کې دی او ډېری ښځې د ستونزو سره مخامخ دي. موږ د دولت څخه غواړو تر څو ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي او په دې توګه یې د تاوتریخوالي څخه خلاص کړي. همداشان دولت باید بې سواده ښځو ته د لوست زمینه مساعده کړي تر څو دوی په دې توګه وکولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي. په 1999 لمریز کال کې په فراه ولایت کې 80 د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې په 1999 لمریز کال کې 130 پیښې ثبت شوې چې 80 سره نه زیاتوالی شي. اړوند کارپوهان وایي تر څو چې ښځو ته د کار مسؤونه زمینه مساعده نه شي او دوی ته خپل حقونه ونه پېژندل شي د تاوتریخوالی کموالی ستونزمن دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې راتلونکې اونۍ بعد د 11 وزیرانو استهزاء پیل کړي. دا هغه وزیران دي چې ولسی جرګه وایي خپل کلنۍ پراختیا بودیجې له 50% کمه لګولې ده. ولسی جرګې د دې د استهزاء کېدو پریکړه له خپلې ژمنۍ رخصتۍ مخکې کړې وه. تمه ده چې په لومړۍ دوره کې د اقتصاد، قانونو، سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو کلتور وزیران د ولسی جرګې استدعا غونډې ته حاضر کړی شي او په دې اړه
ترینه پښتنه وشي چې په 1990 لمریز کال کې ولې تر 50% کمه پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام وایي چې د یو لس وزیرانو د استعزاز لومړۍ غونډه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ شي. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. اوس 4:30 بجې کېدونکو دي د مهمو خبرونو لنډیز له جانقا الکوزي څخه ورو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت نن د هیواد په هنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید نن په یوه خبری غونډه کې وویل چې دا نصاب د بهرنیو هیوادونو له درسي معیارونو سره برابر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د غزنی او هلمند ولایتونو په تصویري عملیاتو کې 23 وسلوال مخالفان وژلي. امنیتي چارواکي وسلوال طالبانو په لوګر ولایت کې د ملي پوځ درې سرتیري تختولي. عربی ټولنې نن په دوحه کې خپل دوه ورځنی مشر غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوری مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې. د عراق پولیس وایي د هیواد په شمال کې په یو موټر پورې د تړل شوو قوي چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله دوه تنه سیمه ییز چارواکي ووژل شول او یو بل ټپي دی. او د قبرس مرکزی بانک وایي د هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې پورې تړلي وي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د اداري فساد په کندهار کې د برېښنا د کموالي، ناامني، د ولسمشر کرزي پر ورستۍ سرګندونو، اربکی وسلوالو او نورو مسایلو په اړه دي. په پروګرام کې زه سالي در سره يم، سلامونه مي ومني. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنا لیکونو پر اساس جوړیږي. په دې پروګرام کې د اوریدونکو پر جدي ستونزو له چارواکو سره هم وخت نا وخت خبرې کوو. د اوسنی پروګرام ټلیفوني پیغامونه را سره ووري چې اوریدونکو په پیل کې د اربکی وسلوولو په اړه خبرې کوي چې خلک محلي پولیس بولي، ځینی د دغو پولیسو له کړنو خوشاله دي، ځینی ناراضه.
زه کفایت الله نصرت د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د غزنی والی د اربکیانو د طرفداري په خاطر باندې خبرې وکړې چې مقر ولسوالۍ کې اربکیان بالکل پر مخ روان دي. تاسو د مقر د ولسوالۍ له هر وګړي څخه پوښتنه وکړئ چې آیا د اربکیانو څخه تاسو څومره په تکلیف یاست. هغه له خلکو سره 15,000 افغانۍ یا پر کور باندې یو سړی اربکی کول غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه اربکیان د مقر اربکیان چې دي، هغه په کورونو باندې ډوډۍ ټولوي او په کورونو ګرځي، فکر کوي ډوډۍ ټولوي. ټول خلک په دې باندې خبر دي، خلک یې سخت ازرده کړي دي.
محمد غورکی خبر کوم. مز د رئیس دولت او د کندهار د والی څخه د غوښتنه لرو چې باید د غربکیان ورک شي او زموږ پر زیر ظلم کوي او دغه قومندان دا زموږ سره قومي تضادونه لري. زموږ خلک یې وهلي دي، هغه په شبخانو کې پراته دي او لاسونه یې ماتې شي او ماتې دي.
اکبر ہند ولایات احمد گرما آزادی
غزنی ولایت دیوبند ولسوالی څخه خبرې کوم. د دولت څخه دا هیله لرم چې دیوبند ولسوالی کې محلي پولیس جوړ کړي، ځکه چې دا ډېر موثق تمام شوی دي په هر ځای کې، او محلي پولیس باید تقویه شي چې د پاکستان او د پاکستان د غلامانو مخه ونیسي. زموږ په ګاونډ کې د مقر ولسوالۍ ده، چې په هغه کې محلي پولیس شته. اوس خیر و خیرت ته هر څوک چې دا شکایت کوي چې هغه د پاکستان او د پاکستان او د پنجابیانو غلامان دي.
لوړو مقاماتو سره دغه اله او دار زوده د شاغلي افغان مشر حمید کرزی سره چې په هر ولایت کې او هر ولسوالۍ کې پولیس محلي اربکیان شم جهاز کې شیوروزی او هر ولسوالۍ کې ورکې موږ د دې سډیر خوش یو، د دې سډیر خوشاله یو. د کندهار ولایت سره د سره په تماس کې هم اوس سلام کوي.
زخمان منګل د پکتیا ولایت مرکه ول سوالای د ټولکی د کیو سدن ته تل حل زمون په پلا کې د نو راشه د چدار ټول را باندې باندې د لوړ مقامات ته حیله کوم چې سره بیرانه نشته او چې زکه چې مون سړک باندې او بر کوچنا راغلی د ټول کورونه لاندې کړی دي
تلویزیون دلیاری نه مراکا وکړه وغه کې دوه افغانستان خلک اوس په دې ټولو نه پیدلې دي چې چا لیډرونو یا کومندانونو یا مشرانو دي کلو کوم چلونه په دیرشو کلو کې په افغانانو وکړل په کوندو رندې وکړل بېځایه بېځایه مړه کړل د اسلام په نامه یې په هر قتل چې وي دوی مړه کړل شهیدان یې کړل اوس د افغانستان خلک په دې پیدلې دي چې یا د رادیو دلیاری نه یا د تلویزیون دلیاری نه څوک کسي چې خو سړی چې هغه د اسلام دپاره هم د قوم دپاره هم د افغانستان دپاره خدمت کوي هغه یې افغانیان پیژني او هغه خلک چې د اسلام په نامه ځان تیروي د اسلام په نامه د چوکۍ دپاره کورونه کوي هغه افغانیانو ته معلوم شول موږ هغه مجاهدین چې دوی شل کاله یا دېرش کاله یا څوارلس کاله جهاد وکړو پس د جهاد نه روسان د افغانستان نه ووتل پورې پیسر سیاب برخان الدین ربانی پیسر انجینر ګلبدین احمد شاه مسعود د ټول انجینران وو د کابل ښار یې موږ ته ډېر ښکلی جوړ کړو او 55,000 کسان چې کوم وو دوی په کار واچول
داسې کومکونه چې افغانستان ته کوي لکه جاپان چې کوي خپله ورته ولاړې خپلې مصرفوي لکه موږ دلته ولې جاپانیانو ته خپله ولاړې خپلې مصرفوي او که چېرته زموږ د افغانانو په لاس یور کړي نو یو روپۍ به هم په ځای مصرف نه شي او نه به په صحیح ځای باندې ولګېږي
افغانستان کنر ولایت نه تاسو سره پاړی کیم افغانستان حکومت باید په ولایتونو یا په کابل مرکز کې پرمختللي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې زموږ هیوادوان ګاونډي هیوادونو ته خپل ناروغان نه وړي ځکه چې زموږ ګاونډي هیوادونه هر وخت وایي چې افغانان دې زموږ هیواد ته نه راځي لکه د پاکستان یو وزیر کوم بل کوم چارواکی وو هغه تېر وخت کې وویل اسناد لري یا مګر کارخونه لري نه افغان پاکستان ته نه راځي خو بیا هم د مجبوریت له امله هم د ګاونډي هیوادونو ته ناروغان وړي
مجمل زلان یم د پکتیا ولایت د اریب زده یو لسوالی ته تاسو په پیغام ثبتوم له تمه راهي چې د اریب زده یو لسوالی ته د مجربو او پاکستاني ډاکټرانو په نوم خزینه او نارینه ډاکټران د لوړو معاشونو او امتیازاتو په بدل کې راوستل کیږي او دلته ورته د دوی افغاني همکاران کورونه او مارکیټونه په کرایه نسی خو د پکتیا ولایت روغتیایي چارواکي نه د دوی د جوازونو پوښتنه کوي او نه هم د دوی اسناد ګوري چې آیا رښتیا هم دوی ډاکټران دي او که تجاران زیاتره خزینه ډاکټران د شپږم ټولګي د خلاصولو وروسته اریوب دده او شهرینه او تراغلي او دلته یې په بیلابیل نمونو کلینیکونه جوړ کړي دي د خپلې ناپوهۍ او تجربې نه لرل له امله ځینې ناروغانو ته داسې دواوې هم ورکړي چې هغه یې نورو ډول ډول ناروغیو باندې اخته کړي دي د ډاکټرانو سم تجارت شروع دی هر سړی دوه درې اتاکونه جوړوي او له پاکستان څخه ورته خزینه او نارینه ډاکټران راوړي
جمعه ګل خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه دلته د ننګرهار په ولایت کې د عامې روغتیا په اړه روغتون ملکي روغتون کې په اولاد نسایي وخت کې ډاکټران یې ښه پروره دلته نرسانې وجود لري نرسانې وظیفه اجرا کوي دلته هغه مریضان چې هغه تکلیف لري د الواد په باره کې هغه دلته وروره جانه جمعه په دې ځای کې بغیر د دوای نه بغیر عملیات کیږي د عملیات په ذریعه باندې ماشوم پیدا کیږي د عامې روغتیا وزارت نه مې دا هیله ده چې دلته روغ فرشمن او صحیح منظم ډاکټران پوهه با تجربه فرشمن په ځای پر ځای کړي
زه قاری شفیق الله د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کې یم موږ دلته د هلمند ولایت کې او د مرجی په ولسوالۍ کې د روغتیا مشکلات ډېر زیات لرو یعنی دا معنی چې دلته نه کلینیک شته او نه د حکومت کومه پاملرنه ورته شته او نه هم قومي مشران دې ته پاملرنه کوي حتی چې اکثریت از موږ مریضان یعنی تر ډاکټر او تر روغتونه پورې نه رسیږي او دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي نو هیله کوم چې دوی
ولایت خبره کوم مشکل نه دا ډاکټران چې دي
دغه ډاکټران دي تداوی سم کوي. زه موریکاس و ملاریا سم د ملاریا سم موریکاس ولما دغه ځای ولارم کراچی ته د افغانستان ډیر ډاکټران ما وویل دي جوړ شو یم د ډاکټران ته زما دغه هیله ده چې دغه مریضی پر برابر باندې سم دم کوشش وکړي. حتی زه کراچی ته ولارم لا ام تر وسه نه دي اخلاص کچيري دغه په حق له ما ته معلومات راکوي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه محمد ولی پکتیا ولایت نه تاسو ته پیغام ستوم. د پکتیا ولایت د ترافیکو پر ریاست کې ډیره زیاته ګرځلې روانه ده. حتی چې څوک درس هم وایي چې استاد کله چې امکان ورکړي د هغوی څخه د رشوت په بدل کې کامیابی ورکړي. اړوندو چارواکو څخه هیله کوم چې د دې درغلې سره څخه په جدي ډول مخنیوي وکړي.
کم تر کمه افغان چارواکو ته دا پکار دي چې په اوسنی شرایطو کې خصوصا د دفاع وزارت دا پکار دي چې الله هند یا کومبل هیواد سره چې هغه موږ سره ډېرې نږدې د ګاونډیتوب ډېرې نږدې اړیکې نه لري د هوایي ځواک تر څنګ کم تر کمه منځنۍ واټن ویشتونکي توغندي ولرو وایخلو. ضرور دا ډېره ضرور خبره ده چې موږ د دغې ګاونډیانو له څپېړو ویرو څخه کم تر کمه لږ خلاص شو.
انور صدیقی د پکتیا ولایت اړیو بدزای ولسوالۍ نه د زراعت وزارت نمو د غوښتنه ده په کلکه غوښتنه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي ځکه چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې نیالګیو ته ډېر ضرورت دی. خصوصا مو د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دوهنیمو یا درنیمو لسیزو کې د منځه تللې دي، سوځېدلې دي یا په بهرحمانه توګه پرې شوي دي، غوڅ شوي دي. دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغه کوو او خپل د ولایت ادارې نه د غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن هغه د ځای لپاره د خپله بندوبست ونیسي. د نیالګیو لپاره خلکو ته وظیفې ورکړي، پروژې د عملي کړي. په د پسرلي موسم پر رسیدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بیرته نال شي.
د افغانستان راتلونکي د ځوانانو په لاس کې ده. په تېره بیا نن سبا د افغانستان هر وګړی د افغانستان سرمایه ده، خصوصا د افغانستان یو عادي ډاکټر موږ ته د خارج تر ډاکټر زیات ده. نو دولت باید له هر تجربه کوونکي ډاکټرانو سره مرسته ته داخلي اسناد وکړي.
ما په ولې مشره مې کړی باندې دغه غږ د طالبان دی امریکا سره زر تر زره جوړې تک سره کېنی او نور دي پښتنو قتل عام نه روانې دا پښتنې ټول تباسل لسمشر کړی باید د زر تر زره طالبان امریکا سره کېنی. دلته په شمال کې دا ورځ تر بلې دی جنبش، یعنی دا خلک ورځ تر بلې خوښتي او پښتانه تمام ورځ قتل عام کېږي. وسلام.
عبدالکریم د پکتیا ولایت تسرین کې فی الحال پیښور کې ژوند کوو. موږ د ټول افغانانو نه دا غواړم چې کور راځه دوی چې په پیښور کې ژوند کوي ډېر د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې دوی نور نه پوهېږي نو دوی به کله پوهېږي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپل وطن خاوره دې ښکلې کړي. دلته نورو پولیسو نه علاوه عوام هم بد چلند سره کوي. زه
د غزه بیاتو ولسوالۍ یم. اول مې طالبان باندې دغه سوال ده تاسو ولې ملي وطن نه قبلوي؟ ملي وطن چې سره قبول کی وطن خپل جوړیږي. خو پاکستان ته موږ اجازه پاتې او طالبان سره موږ سره جوړښت راول ولې بل وطن ته موږ ځارې کوو؟ موږ باید خپل هوښیار اوسې باید ملي وطن سره اوس او بل طالبان ولې د ملي سړکونه له بینه وړي؟ تاسو ته مسلمان وایسته ملي سړک د بینه وړلو نه درخو درا او مټر تیری دا جواب بیا کوي. تاسو باید خارج مسلمان تاسو یاست موږ وای کار مته موږ کارونه پریږدي. باید طالبان ملاریا خارج باید دی له بینه وړل خپل شخه ملي دولت قبلوي.
نمی حیات لا بختیار دی دلی کندار ولایت څخه ساسره ټلیفون کا سواسلی ما مشکل به کندار کې هم دا د برق کموالی دی د برق ډیر کم دی. البته کندار کې دی دا هوتو دی ته په سټ کې یو غټ ولایت چې ول څه سوال لري. البته کندار خپل عمومي برق نه لري نو دا ول څه سوالي خو بيخي برق نه لري.
نو د کډیکي څخه نفسه باید لري د غرکن د زینې تران څخه په چیرې دلته د کندهار د لوی بند دالې چې دی همدغه رغونه وشي د یوې خوا به د کندهار بند د برېښنا زیاتوالی راشي د بلې خوا به هغه بېکاره ځوانان چې نن سبا ډېر بېکاره دي هغه به پر کارونه شي او د بلې خوا به د اوبو ظرفیت هم بالا شي نو زما یو دغه مشکل دی یوه زما نه غټه شاته په عمومي ډول د ټولو کندهاریانو که چیرې دغه د کندهار دالیه پر بند باندې ژر د ژره دغه کار شروع شي موږ به ډېر خوشحاله یو
د کندهار د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام واورېد چې په دې ولایت کې د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې کولې څه موده مخکې ځینو افغان صنعتکارانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې خپلې فابریکې به له پاکستان څخه کندهار ته انتقالوي د کندهار د ولي لویان جاوید فیصل څخه مې پوښتنه کړې چې که چیرې په کندهار کې منظم برق نه وي تاسو څه فکر کوئ چې دغه فابریکې به وکولی سي فعالیت ته ادامه ورکړي
په کندهار کې د امنیتي حالت له سمون او د پلي ها غاړې ته د امنیتي حالات خرابې سره سم د تجارانو د هغو تجارانو څخه خاص توګه چې هغه په کراچي او په کوټه کې فابریکې درلودلې هلته یې کمپنۍ او شرکتونه وه د هغوی علاقه زیاته شوې ده چې افغانستان ته رسي په خاص توګه کندهار ته دلته موږ صنعتي پارکونه هم لرو د خلکو علاقه شته دوی درې ډلې تجار له پاکستان څخه له لاهور له کوټې څخه راغلي وو کندهار ته دلته له تجارو او تجارت له خپل جناب والي صاحب او د صنعتي پارکونو له غړو سره وکتل دوی سره خبرې وکړې چې خپل پارک کندهار ته انتقال کړي دوی کې یو د ټیکسټایل یو فابریکه و چې هغه غوښتل د کندهار نه فاجو نه خې به خې واخلي دا هغه وخت کار وکړي ولې به شنا د هغې ستونزې په توګه د هم مطرح شو راپورټ شو او په مخ کې ولري چې له دوه شرکتونو لپاره تاکسر تقریبا د تاګ مخې ونیول خلک على الاقل لري امنیت سم سوي دي د مینا مساعد ده یو ځنه شي چې له هم د ستونزې په توګه سره په هغه د برېښنا نشتون دی که چیرې د برېښنا ستونزې ته اساسي حل لا رسیدلی نه وي د محلي حل لا رسیدلی نه وي په صحاو او په صلحاو امریکای به هم دلې په کور دننه خلاص شو هم بس د پاکستان له مختلفو لوی شتنه کې شارل مخکته له هڅه به کې راغلی
بله او فیصل سپتا سودام نه یادونه مخکې وکړه چې په کندهار کې امن سم سوي دي ځینې کسان د امن د شکیدو یو اله د غني چې په ځینو سیمو کې محلي پولیس یا اربکیان ګمارل سوي دي خو لجړی پنجوي میوند او ځینو نور سیمو څخه وخت نه وخت ځینې کسان ټلیفونونه کوي د دغو اربکیانو یا د دغو محلي پولیسو څخه شکایتونه کوي تاسو دغه شکایتونه څومره دقیق یا څومره سم غني
فیصل صاحب یو شی چې د کندهار د نور ولایتونو د افغانستان د پولیسو د هغه محلي پولیس تاسو اړ دي د والدینو په کنفرانسونو یا په ځینو غونډو کې خپل لکه چرواکي د محلي پولیسو له چلند څخه د شکایت لري ولې په کندهار کې لنې کومرغه چې د محلي پولیسو ایجاد خوراشونو ته ایجاد کړی دی له یوې خوا د امنیت له سمون فرخوانه د تمرسته کړی دی ټول هغه مخالفین چې په مختلفو ساحو کې مختلف الناو څخه د عمل سره رسول د هغوی مخې نیولې له بلې خوا یې له خلکو سره او هغوی ته د ارام ژوند سره د بلې کې د زمینې مفید کړي دي چې د ښځو تصور هم نشي کولی ولې طبعا په ځینو ساحو کې به د ځینو قومي ستونزو له خاطر د ځینو قومي مخالفتونو له خاطر یا د هغو قومي شخړو پر اساس باندې ځینې خلک کوشش کوي ځینې سړي او کړي دوی چې سړي او کړي دوی چې د محلي پولیسو هغه فعالیت چې دوی هغه پیټه کې او په تېرو کې به هغه شکایت وکړي ولې په عمومي توګه په کندهار کې د فکسي ولسوالۍ کې هم تر دا مهاله پورې داسې جدي شکایت چې هغه کې د محلي پولیس یا په جنایت یا د خلکو په وژنه یا په سیاسي یا د هغوی څخه په غلا کولو یا بل ډول ظلم تېرې او شکایت باندې مجرم ګڼل کېږي
بله فیصل صاحب تاسو داسې کوم میکانیزم لري چې خلک واقعا که چیرې دغسې کوم مشکل په دغو ځواکونو کې ګوري چې وکولی سي خپل شکایت درج کړي او چارواکي ورباندې څېړنه یا بررسي وکړي
بله و د ولسوالۍ شوراګانې له هغه طریقې څخه کېدلی شي چې شریک شي او بل موږ د پولیسو شمېرې د پولیسو درې شمېرې د مختلفو مخابراتي شبکو چې په کندهار کې فعالیت لري هغو شمېرو ته په هر وخت کې خلک کولی شي چې زنګ ووهي په ځینو هغو ساحو کې چې فکر کېږي د خلکو د سواد کچه لوړه ده هلته ایران بکسونه هم ژول شوي د ولسوالۍ د کورنۍ خدمې دي چې کولی شي خلک خپل شکایت ورته واچوي دغه بکس ته لهغه د څخه بیا رسېږي
دغه د پولیس شمیرې دي هغوی ته کولی شي خلک زنګ ووهي. همدا اوس هم که تاسې راشئ زموږ سره په امنیه قمندانۍ کې داسې پولیس لرو چې د خلکو سره یې بده وضع کړې وه، هغه بندیان دي په لوی محبس کې لرو چې هغوی بندیان دي. همدغه اوس د څلور تنو له بلغنداب ولسوالۍ او شپږ تنو له پنجهیي ولسوالۍ څخه له دې خاطرې چې ځایي خلکو سره یې بده رویه کړې وه هغوی نیول شوي دي او بندیان دي. ولې دغه محلي پولیس نه دي، دا ملي پولیسو د امن اعظم پولیسو دغسې کسان دي. خو چې هر څوک یو سرحدي پولیس دي، هر څوک چې وي که محلي پولیس وي که اردي ملي وي که ملي پولیس او که امن اعظم پولیس یا سرحدیان وي، هر څوک چې وي که چېرې له خلکو سره بد رویه وي که یو شکایت یې درد شي، هغوی قانون ته سپارل کېږي. هېڅوک تر قانون لوړ نه دي، که یو پولیس دي هغه هم تر قانون لاندې دي، او که یو عادي افغان دي هغه هم تر قانون لاندې دي. په دواړو یو شان د قانون عملي کېږي.
د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل و چې په کندهار کې د برېښنا د ستونزې او د محلي پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو. په پیل کې دوی د کانکور د تیرې ازموینې پر نتایجو خبرې کوي چې وایي د منلو وړ نه دي.
زه محمد امین له پکتیکان استاد سره په اړیکه کې یم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کوم چې وایي کانکور کې درغلي نه ده شوې. زه به خپله یوه خاطره در سره شریکه کړم. د کانکور په اړه هغه دا چې زه په خپله کانکور په ازموینه کې مې اشتراک کړی په دېر سلیونوي کال کې پکتیکا ولایت کې، او کله چې موږ په سیم کې ناست وو نو په سیم کې څلور پنځه نفره د لوړ پوړو چارواکو زمنو هغه د صحنې څخه جګ کړل شو. د استادانو یې مخکې له مخکې ورته نیولي وو، په ډالیو باندې هغو سرونه ورتل کړو. کله چې نتیجې را ووتې هغوی پکتیکا کې تر ټولو زیاتې نمرې اخیستې وې. نقل مکمل آزاد وو، ټلیفونان آزاد وو. نو زه لوړو زده کړو وزارت څخه جدا دا هیله کوم چې د کانکور د ازموینې نتایج باید ټول باطل اعلان شي، ځکه تکړه شاګردان ټول د نتیجې سوي دي. سره له دې چې لوړ نمرې مې اخیستې او هغه شاګردان چې په وسطو په پیسو باندې راغلي وو کانکور ازموینې کې شامل شوي وو هغه کامیاب شوي دي.
مرکز شهرونو څخه تاسو سره تللی کې په وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې د کانکور پیل اعلان شوی او په اړه اعتراضونه هم راپورته شوي دي، او دا ډېرې شفاف پروسه ده. د کانکور او شډول باندې دا پیل اعلان شوی دی چې هیڅ درغلي نه شوي. کوم کسان چې مظاهرې کوي پنځه شپږ سوه نفره دي او کومې پوهنځیو ته ورکړي پنځه څلوېښت زره او یا له هغوی نه جکه شوي، نو دا به ډېره سخت وي. که چېرې دا پیل لغو شي یا شرعي لغو شي، نو دا به ډېره مشکلات رامنځته کړي. د کانکور پیل چې ډېرې زبردستې پیل دي او ډېره په شفافه پروسه کې ترسره کېږي. مجیب الرحمن ریزرویشن وایم د جلال آباد د ښار څخه. د لوړو زده کړو وزارت د وزیر صاحب او نور لوړو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا کوم د کانکور نتیجې ووتې دي چې مکمل درغلي شوې وه، دغه نتایج باید بېرته د سره کړي، او دغه کومه نتیجې چې اعلان شوې دي دا باید لغوه اعلان کړي. موږ د دې په هیڅ ډول منې موږ دې باندې خیانت نه لرو دې چې مکمل درغلي شوې ده.
جاوید عابد خبرې کوم د کونړ ولایت له نارنګ ولسوالۍ څخه. دوهم ځل نتایج اعلان شوي، هیڅکله مونږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه چې پخپله مې په انټرنیټ کې داسې خلک ولیدل چې نه اتیا نمبر وي، شریعتو ته په بېلابېلو ولایتو کې ورکوي، لیکن زما دوه سوه اووه نمبرې دي او له هماغسې بې نتیجې یم. د دې څخه دا مجوتېږي چې دوهم ځل کسان هم د مخکې نه دوی ته ورته نسخه شوي.
خلق به نتیجه کړی دی، وزګار نشته، کارونه نشته دی، د حکومت څخه توجه وړم.
زه میواګل خبرې کوم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د وزګین له شیراب څخه تاسو سره تماس کړم. چې دا موږ ولسمشر حمید کرزي دا ډېره ښه خبر کړی چې دا باغان دیندان دي افغان ځواکونه ته وسپارل، ځکه چې افغان هم بندیم افغان دی او د افغانانو په لاس کې. دا ډېر ښه کار دی چې باګرام دیندان افغانانو ته وسپارل شي.
امریکایان خو ما ول کرزی راوستلي خو بل چا نه وو همدا کرزی وم دې کرزی ګروپونه وو چې دا یې راوست ملت خو اول هم د افغانستان د امریکایانو د روسیانو خلاف وو.
مطلب هر يم د هلمند ولایت مادي ولسوالۍ نه جمهور رئیس صاحب کرزی په کابل او له دې نه وروسته بیا دلته په هلمند کې وویل چې امریکا او طالبانو د افغانانو پر ضد لاس یو کړی ده. خو متاسفانه چې یو شمېر سیاستوال یا سیاسي شرنونکي په رسنیو کې پر جمهور رئیس حامد کرزی باندې مستقیما او مخامخ امتیازونه کوي. زما په اند باندې دا ظاهرا یو څه دي او له فردي نه شاته بل څه روان دي. ګوري تاسو ګوري جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې غواړي چې په خپل ولس کې په عام افکار یا عام نظرونو کې خپل ځان مطرح کړي، ځکه امریکا هم اوس په دې پوه شوې ده چې دغه ولس په ټوپک لارې ته نه راځي پرته له دې چې یو تکتیک ورسره وکړي شي. نو زما په اند باندې دغه اوس مهال چې حامد کرزی کومې خبرې کړي دي د امریکا پر ضد باندې چې امریکا ونه غواړي، امریکا اجازه ورنه کړي، جمهور رئیس حامد کرزی هیڅکله هم نشي کولای شي د امریکا پر ضد باندې کومه خبره وکړي، ځکه امریکا چې د جمهور رئیس حامد کرزی لپاره کومې قربانۍ ورکړي دي یا کوم مصارف کړي دي، دا یو حقیقت له دې نه هیڅ رقم سترګې نه شي کولای.
لکم د کندهار ولایت د پیغام رسم په یو لسمه یې رامن کړی چې کومې څرګندونې به د دوه درې ورځې کې کړي دي. دا لس کاله مخکې چې د کوم بهرني ځواکونه راوستل افغانستان ته، لس کاله مخکې دا نه ویل چې دا یا طالبانو سره کومه دغه لري چې د موضوع لري د افغانانو سره نه شي. هغه وایي موږ وځو او د دوم وخت پردی چې یو کال بعد د دې انتخابات کې د ولسي انتخابات کېږي، دوی اوس وایي چې معنا د امریکایان د طالبان دوستانه لري او مابین چې افغانان نو یا د ول نه ښکاله در مخه نه ولې چې دا داسې چې به خلکو دا پوښتنه وکړي چې موږ دا څه لپاره اوسېږي، ټول دا د افغانستان د جوړولو لپاره راغلي دي. نن ورځ دی وایي امریکایان خپله د افغانستان په خرابېدو سره راغلي دي. زه غازی محمدی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د توکانې له کلي نه په تماس کې یم. ښاغلی حامد کرزی خبره چې کړې ده ډېره ښه خبره کړې ده، او طالبان او امریکایان چې دي رښتیا لا سره لري، د پاکستان ایس ای او انګلستان د تربیکې افغانستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي.
افغان د لغمان ولایت نه زه د کرزی صاحب ته دا پیغام پرېږدم او عوامو ته دا خبر ورکوم چې کرزی صاحب ګډ وډ بیانونه لاسه ملت تباه شو برباد شو، موږ نه پوهېږو چې دا څنګه سړی ده او څه وایي.
د هود پر دوویشتمه چې کرزی صاحب هلمند ته راغی چې د هلمندیانو ته وویل چې موږ تاسې زما ملاتړ وکړي، ایا د زموږ دپاره څه وکړله؟ زموږ پښتانه هلمندیان د بګرام په زندان کې بندیان دي، ایا دا په دې رقم به څه رقم موږ د ده ملاتړ وکړو؟ وسلام په احترام.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامان.